درمین جا به پایان میرسد. حالا با برنامه یک ساعته پشکو با همکارم سفیولا استانگزای باشید.
بله مننه کوم. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې روانه یو ساعته پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي. د خبرونې د دویمې نیمه ډیره برخه د ورکه شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په خبرونو کې چې سید کمال شاه عارف در اوروي له هغه وروسته به بهرني خبرونه وړاندې شي. خو راپورونو کې مهم راپور دا دی چې په ولسي جرګه کې نن څلورو کاندید وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې. همدارس دا به واورئ چې له هغو څلورو کاندید وزیرانو څخه چې د تابعیت د پریښودو لپاره اسناد وړاندې کړي وو، یوازې د یو سند د ولسی جرګې د ټاکل شوي کمیسیون لخوا منل شوی او درې نور بیا هم رد شوي دي. خو تر سمخ کې خبرونه سید کمال شاه عارف ته ورکو.
د خبرونو سرچکی ولسی جرګې د دوګونی تابعیت لغوه کېدو په اړه یوازې کورنۍ چارو وزارت د کاندید نورالحق علمی ورسېدلي اسناد تایید کړي دي. څلورو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او په کابل کې د لومړي ځل لپاره د پولیسو یوې راډیو خپل فعالیتونه پیل کړل. د خبرونو تفصیل ولسیجر کې د دوګونی تابعیت لغوه کېدو په اړه یوازې کورنۍ چارو وزارت د کاندید نورالحق علمی ورسېدلي اسناد تایید کړي دي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر زادی ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د کاندید صلاح الدین رباني، اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید ای سلطان خیری او کار او ټولنیز چارو وزارت د کاندید سادات نادری ورسېدلو اسناد ستونزې درلودې.
یوازې د کورنۍ چارو کاندید وزیر جناب علمی صاحب چې د هغه مکتوب قاطع واضح د سفارت نه راغلی و چې د ده تر کتابیت پروسه خلاصه شوه او سر نن نه دی نوره هالندی نه ده، یعنی هالندی تابعیت نه لري نوره.
نوموړي وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کورنۍ چارو وزارت کاندید غونډې ته ورغواړي څو خپل پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې څلورو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. په دې کسانو کې د لوړو زده کړو وزارت لپاره کاندید خاطره افغان، د اقتصاد وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحمان اوغلی، د کډوالو چارو وزارت لپاره کاندید سید حسین عالمی بلخی او د سوداګری وزارت لپاره کاندید سردار محمد رحیمی شامل دي. کاندید وزیرانو د خپل پروګرامونو د تشریح کول پر مهال د وکیلانو سره ژمنه وکړه چې په اړوند وزارتونو کې به له فساد سره د مبارزې، د اصلاحاتو په منځ راوستو او د موجوده ستونزو په هواري کې بجدي هڅه وکړي. وز هم د مالی او د اوبو او انرژي کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. خو د افغانستان بانک لپاره کاندید رئیس خلیل صدیق ته د دوګونی تابعیت لامل د خبرو کولو وخت ورنکړل سو. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د پولیسو یوې رادیو خپل فعالیتونه پیل کړل. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د پولیسو په نوم رادیو په 14.15 څخه خبرونه ولري چې هدف یې د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کول دي. د دې وزارت سرپرست ایوب سلنګي د یادی رادیو استیشن د موثریت په اړه داسې وویل:
رادیوی پولیس مرجع خوبی خواهد بود برای مردم.
دی وای د پولیس رادیو به د خلکو په وړاندې د پولیسو د مسولیتونو څخه د خبرېدو او هم دارنګ د پولیس سره د خلکو د متقابل همکاري کولو په برخه کې یو ښه مرجع وي. د کورنۍ چارو وزارت وای چې یاد رادیو د محل په کابل او گاونډي ولایتونو کې نشرات لري چې پراتونکو به نور ولایتونو ته هم نشرات وغځيږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل درې ورځنی سفر لپاره د هندستان نوې ډیلی ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې اوباما به د هندستان له صدر اعظم نارندر مودي سره نن وویني او د مهاتما ګاندي د یاد پر څلی به د ګلانو ګډې کښېږدي. اوباما به سبا د سې شنبې په ورځ د هندستان د جمهوریت د ورځې په مناسبت جوړېدونکي رسمي ګذشت کې افتخاري میلمه وي. په 1950 کال کې چې د هندستان ډیموکراټیک اساسي قانون نافذ سو، دا ورځ له هغه راهیسې لمانځل کېږي. اوباما به لومړی امریکایي ولسمشر وي چې د هندستان د جمهوریت د ورځې په مناسبت په رسمي گذشت کې ګډون کوي. د پاکستان په جنوبی سیمه کې د وسلوالو د حملې له کبله د دې هیواد ګڼ شمیر سیمې بې برقه پاتې دي. د اوبو او برېښنا وزارت وایند ظفر یاب خان ویلي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې د برق پر یو ترانسفارمر حمله کړې ده. د اټکل له مخې په پاکستان کې تر 50% زیاتې سیمې اوس مهال بې برقه دي. د راپورونو له مخې په لویو ښارونو لکه اسلام آباد، کراچي او لاهور کې برق نسته. د برق په شرکت کې چارواکي هیله مند دي چې نن به برق بیرته سم شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن نایجیریا ته د اسلامي سخت دریځو ډلو پر په اړه د خبرو لپاره ولاړ سي. کریبه د نایجیریا د چارواکو سره د بوکو حرام سخت دریځ ډلې په اړه خبرې وکړي. د بوکو حرام غړي له څو کلونو راهیسې په نایجیریا کې په تروریستي عملیاتو بوخت دي او په دې وروستیو کې خپل عملیات ګاونډي هیوادونو ته غځولي دي. ټاکل شوی ده د فروری د میاشتې په 14مه په نایجیریا کې ولسمشر زی ټاکنې ترسره سي او له دې انتخاباتو مخکې نایجیریا ته د کری سفر دا څرګندوي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د ټولې سیمې لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده. د مصر چارواکو په قاهره او نورو ښارونو کې نن د پاتسون چې د حسنی مبارک واکمنۍ ته په 2011 کال کې د پایتخت کې شېشود د کلیزې په مناسبت امنیتي اقدامات ډیر کړی دي. د قاهره په تحریر څلور لار کې چې د پاتسون مرکزی ځای وو زغروال موټر ځای پر ځای سوی دي. اسلامي سختری چې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د حکومت سره مخالفت لري وایي دا کلیزه به په لاریونونو سره ولمانځي. د کورنۍ چارو وزیر وایي نن په قاهره کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو پولیس ټپي سوی دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. په یونان کې نن عمومي انتخابات روان دي. ویل کېږي دا انتخابات به د اقتصادي محدودیتونو پر ضد ګوند سیریزا وګټي. دا هیواد به د خپلو نړیوالو پور ورکوونکو سره په ټکر کې واچوي. انتخابات د ځایي وخت پر 6:00 بجې پیل سول. په دې انتخاباتو کې 9.8 یوناني وګړي ته برخه اخیستلو قانوني حق لري. دا انتخابات یوروزون تر راتلونکي لپاره د پام وړ اهمیت لري. د نظر پښتنو له مخې الکسس سیپراس بنسټپال کین اړخی سیریزا ګوند په څرګند ډول په سلو کې څلور ل خپل سیال محافظه کار ګوند نیو ډیموکراسي ګوند څخه مخکې دی. سیپراس چې غواړي یونان ته د 340 میلیونه پور په اړه خبرې وکړي رای ورکوونکو ته د جنوري په 23مه ویلي چې نړیوال مرستندوی پور سره اړوند اقتصادي محدودیتونه ته د پای ټکی شول سره د یونان د یونانیانو ملي حیثیت به بیرته پر ځای کړي. او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې اعلامیه مخنیولې ده چې له مخې به یې د روسي پلوه اوکراني جلا غوښتونکي مشر او په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې زیات سوي تشدد غندنه کېده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکیمون دفتر پروند یوه اعلامیه خپره کړې چې پکښې کې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د راکټونو د حملې غندنه سوې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 10 کسه وژل سوي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. د شاغلی بان اعلامیه د جلاغشتونکو لخوا د جنوري په 23مه په یو اړخیزه توګه له اوربند سرغړونه او په ځانګړې توګه د هغوی د نورم ځکو نیولو پاروونکې ادعا هم قندلې ده. او اوس ستاسو پام د هوا حالاتو ته اړوو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2 اکشته منفي 12 اسمان اوریاز. غزنی د تودوخې لوړه درجه 2 اکشته منفي 12 اسمان اوریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 اکشته منفي 4 اسمان ګرده غبار. هرات د تودوخې لوړه درجه 4 اکشته منفي 5 اسمان زایزای اوریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2 اکشته منفي 4 اسمان زایزای اوریاز. او جلال آباد تودوخې لوړه درجه 3 اکشته 4 اسمان ګرد او غبار.
د خبرونه د ازادي رادیو پر وېپانه هم پیدا کولای شئ په تېدا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن څلورو کاندید وزیرانو په ولسي جرګه کې خپلې طرحې او برنامې معرفي کړې.
د محصلین لپاره تحصیلي بورسونه او د علمي فرصتونو زیاتوالی
در زودترین فرصت ممکن جهت گفتگو برای حل این مشکل به پاکستان خواهم رفت.
د هغو څلورو کاندید وزیرانو له ډلې چې د تابعیت د پریښودو سندونه وړاندې کړي وو یوازې د یو سند تایید شوی دی.
ری د تر کتابیت اسناد نه وو، هغه د تر کتابیت پروسس وو چې اسناد په پروسس کې شی وو. په لحاظ د ګډ کمیسیون قناعت حاصل نه کو.
پولیس اف ام رادیو خپلې خبرونه پیل کړې.
رادیو پولیس همچنان مرجع خوبی خواهد بود برای مردم و همچنان برای نیروهای پولیس برای آگاه شدن از وظایف و مسئولیت های پولیس.
هنته ده براک اوباما ده سفر پاره هم در ترابور لرو ده خبرانی دوی منی مایی دیره برخور رو کرشوی از آنو پروگرام تزنگلی شوی. ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو په لړ کې د یکشنبه پورې څلورو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه بیان کړل. د لوړو زده کړو، مهاجرینو او بیا رسنیدونکو، سوداګرۍ او اقتصاد کاندید وزیرانو نن خپلې طرحې وړاندې کړې. دوی د ولسی جرګې غړو ته ویل کده باور رای ترلاسه کړي په اړوندو وزارتونو کې به خپل کارونه په اساسي ډول پرمخ یوسي او د فساد مخه به ونیسي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
کډوالو چارو، سوداګرۍ او صنایعو، اقتصاد او لوړو زده کړو وزارت ته کاندید وزیران وایي د بریالیتوب په صورت کې به په اړوندو وزارتونو کې اساسي بدلونونه راولي. مهاجرینو چارو وزارت ته کاندید وزیر علمی بلخي ولسی جرګې ته وویل که د باور رای ترلاسه کړه پاکستان او ایران ته به سفر نه وکړي او د افغان مهاجر ستونزې به له نږدې وګوري او دایمي حل لارې به ورته ولټوي.
در صورتی که مورد اعتماد شما قرار بگیرد
که تاسو را باندې باور وکړ د اعتماد رای مو راکړه، ممکن په کم وخت کې پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل لپاره یاد هیواد ته سفر وکړم، څو د ستونزو ته د حل لار ولټوم.
هغه زیاته کړه دا محل نږدې 15 میلیونه افغانان کډوال دي چې ډیری په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په سختۍ سره د ژوند شپې ورځې تیروي. اقتصاد وزارت کاندید سردار محمد رحمان اوغلی وویل د دې وزارت له تاسیس تر ننه یاد وزارت سره سیاسي برخورد شوی. هغه زیاته کړه که بریالی شي په یاد وزارت کې به ضرورتونه مشخص کړي، اړین بشري ظرفیتونه به ورته پیدا کوي او د پیاوړتیا لپاره به یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. بل خوا لوړو زده کړو وزارت ته کاندید خاطرې افغان د خپلو پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل د افغانستان د پوهنتونونو تعلیمي نصاب به په نړیوالو معیارونو برابروي.
د محصلینو لپاره د تحصیلي بورسونه او د علمي فرصتونو زیاتوالی، د مالي او بشري امکاناتو پر بنسټ د نوي پانځیو جوړول، د لوړ زده کړو د ودانۍ د جوړونې او بیا رغونې د پروګرام پراختیا، د محصلینو په تیر بیا د انجنونو لپاره د لیلیو جوړول، د نوي کتابتونونو او لابراتوارونو جوړول او بیا رغول.
سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته کاندید سردار محمد رحیمی د ولسی جرګې غړیو ته وویل افغانستان د سوداګرۍ له پلوه په سیمه کې مناسب جغرافیایي موقعیت لري چې باید ورنه استفاده وشي. هغه زیاته کړه که ولسی جرګې د اعتماد رای ورکړه، د غیر سالمې سوداګرۍ یا قاچاق مخنیوی به وکړي او سالمه سوداګرۍ به پیاوړې کوي. د دې پروګرامونو له تشریح کولو وروسته یو شمېر وکیلانو انتقاد وکړ او ویل چې د دې وزارتونو ستونزې دومره زیاتې دي چې په کم وخت کې د حل امکان نه تر سترګو کیږي. له دې وړاندې نه نورو کاندید وزیرانو هم ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ټاکل شوې روانې اونۍ په وروستۍ کې ورته ولسی جرګه د رای ورکونې بهیر پیل کړي. ولسی جرګې او کاندید وزیران او د افغانستان بانک لپاره کاندید له دې وړاندې د دې لپاره رد کړي چې دوه ګونی تابعیت لري، خو ویل کېږي چې اوس د بهرنیو او کورنیو چارو او دغه راز کار او ټولنیزو چارو وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو خپل دوه ګونی تابعیت لغوه کړي او ولسی جرګې ته اسناد لیږلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د نوې کابینې څلورو کاندید وزیرانو چې په هغې کې د لوړو زده کړو، مهاجرینو، بیا رسنیدونکو، سوداګرۍ او اقتصاد کاندید وزیران شامل دي نن ولسی جرګې ته خپلې طرحې وړاندې کړي او تر همدا اوسه پورې هم د کاندید وزیرانو د پوښتنو د ځوابولو پروسه روانه ده. البته د سهار لخوا دوی خپل دغه پروګرامونه تشریح کړل او له غرمې راهیسې د وکیلانو پوښتنې ځوابوي. اوس به هم راشو یو بل موضوع ته چې په همدې اړه ارتباط لري. ولسی جرګه وایي کورنۍ چارو وزارت ته کاندید نورالحق علمی له دوه ګونی تابعیت نه تیر شوی دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل بهرنیو چارو، کلیو پراختیا او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو ته د کاندید وزیرانو د دوه ګونی تابعیت موضوع لا هم په خپل ځای پاتې ده، خو یوازې د ښاغلي علمی د دوه ګونی تابعیت مسله حل شوې ده. هغه زیاته کړه یاد کاندیدان د ګډ کمیسیون لخوا رد شوي او له جمهوري ریاست نه په رسمي مکتوب کې غوښتنه کړې چې یادو پوستونو ته د نوي کاندید وزیران معرفي کړي. په دې اړه رحمت الله افغان له د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له رئیس عبدالقادر ځاځي سره مرکه کړې ده.
هغه کوم د تاسو اسناد چې څلور کاندید وزرا پیشنهاد کړي وو په هغې کې درې چې وو هغه د تر کتابیت اسناد نه وو، هغه د تر کتابیت دغه پروسس وو چې اسناد یې په پروسس کې شوي وو. په لحاظ د ګډ کمیسیون قناعت حاصل نه کړو او په هماغه زړې فیصلې چې مونږ کړې چې د دې په یواز نور کسان معرفي کړي، په هماغې باندې تاکید وشو په ګډ مشترک کمیسیون کې. یوازې د کورنیو چارو کاندید وزیر جناب علومي صاحب د هغه مکتوب قاطع واضح د سفارت نه راغلی وو چې د ده تر کتابیت پروسه خلاصه شوه او سر نن ده دی نوره هالندۍ نه ده، یعنی هالندۍ تابعیت نه لري نوره. بیا په هغې باندې بحث وشو، هغه فیصله داسې شوه چې هغه مونږ بېرته ریاست جمهوري ته پیشنهاد کړو چې اسناد یې دوباره راغه کړي، بیا که چېرته تر کتابیت یې درست وو او دا کوم مکتوب چې راغلی دی صحت لرلو، نو هغه بیا کوی شي دوباره پیشنهاد کړي او تالار ته راشي.
پاتې درې وزیران څوک دي؟
درې وزیران، یو د اطلاعات فرهنګ کاندید وزیر وه، یو د بهرنیو چارو وزیر وو، او یو هم نومان وزیر، او یو هم د کارو ټولنیزو چارو نومان وزیران وو. دا درې کسان وو چې اسناد راغلي وو او اسنادو کې واضح لیکلي وو چې دوی درخواستي دي ترک تابعیت کړي، لیکن تر اوسه ترک تابعیت نه دي شوي او د دوی را درخواستي په پروسس کې.
تاسو وروستي فیصله څه وایي؟ یعنی په دې اړه به تاسو یو بل
فیصله دې مونږ قاطع انداز چې په خپل پخوانی فیصله ولاړو، په هیڅ صورت دویم تابعیت مونږ سالار ته نه راپېدو، او مونږ واضح مکتوب ورکړی ولسمشر ته، او هغوی هم را سره منلي چې مننه ترې نه کوو ولسمشر نه، چې هغوی دې مونږ پرېکړه منلې ده او ویلي دي چې چا چې د تر کتابیت اسناد را نغلل خو معیار برابر نه، مونږ د هغې په ځای نور کسان درو.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د رئیس عبدالقادر ځاځي خبرې مورید لیکاغلي ځاځي ویل چې د افغانستان د نوې کابینې د څلورو کاندید وزیرانو له ډلې چې د تابعیت د دویم تابعیت د پریښودو سندونه دوی ته وړاندې کړي، یوازې د ښاغلي نورالحق لومي سند تایید شوی دی چې د داخلي یا د کورنۍ چارو وزارت لپاره کاندید و. البته آی سلطان خیری چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید و، همداراز د کار او ټولنیزو چارو لپاره سعادت نادری، او همداراز د بهرنیو چارو وزارت لپاره کاندید صلاح الدین رباني، د دوی په درې وړو سندونو کې د ښاغلي ځاځي په خبره لا هم پوښتنې شته، او د دوی د تابعیت د پریښودو سندونه په رسمي ډول تر اوسه پورې نه دي تایید شوي. البته دوی سندونه د پروسس په حال کې دي، خو دوی ته د منلو وړ نه دي. ښاغلی ځاځی وایي چې په دې اړه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغو کسانو پر ځای دي نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
یوش میر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره باید پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي. د کارپوهانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له پاکستان څخه د لویدیځ د اقتصادي ملاتړ کمیدل بعد سیمې پر ثبات مثبت تاثیر وکړي. دا په اصل کې د امریکا ولسمشر په وروستیو کې ویلي چې په پاکستان کې د تروریزم پټنځایونه نور نو د تحمل وړ نه دي. قاسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان به تر هغو له تروریزم سره مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هیواد سره د لویدیځ مالي ملاتړ موجود وي. دغه کارپوهان له ازادي راډیو سره خبرو کې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان وروستیو اقداماتو ته په اشاره وایي چې دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په نتیجه کې په اقداماتو سره غواړي وښيي چې د سیمه ییز سولې لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سیمه ییز مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان د لویدیز فشارونه هغه وخت موثر تمامېدلی سي چې له دغه هیواد سره پوځي او اقتصادي مرستې عملا کمی سي، او په مقابل کې له پاکستان څخه وغوښتل سي چې د سیمه ییز سولې لپاره عملي اقدامات وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته له سفر سره سم له انډیا ټوډي ورسپانې سره په مرکې کې ویلي چې له دې وروسته په پاکستان کې د تروریستانو پټنځایونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی اوباما که څه هم پر دې تاکید کوي چې پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې همکاري کوي، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې دننه د تروریستانو ځالې باید له منځه وړل سي. نوموړي وویل په پېښور کې پر یو ښوونځي وروستۍ تروریستي حملې وشوده چې تروریزم د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د مرکزونو له موجودیت څخه تر دې مخکې افغان چارواکو هم په وار وار شکایتونه کړي او ویلي دي چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې صادقانه عمل نه کوي. په پېښور کې د وسلوالو د دسمبر میاشتې تر حملې وروسته چې پکې شاوخوا 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل شول، افغانستان ته د پاکستاني چارواکو تګ راتګ زیات شو او دغه هیواد د تروریزم په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې وکړې. خو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان هیڅکله د وسلوالو په وړاندې مبارزه کې صادقانه عمل نه دی کړی. د چارو کارپوه محمد حکیم تورسان د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان د لویدیځ د فشارونو په زیاتېدو سره به دغه هیواد د تروریزم په وړاندې جدي مبارزې ته اړ کړی سي.
هر قدر که فشار وارد شوه بالای پاکستان،
هر څومره چې پر پاکستان فشار راوصل سي زموږ په ګټه ده. په عین وخت کې د دوی په ګټه هم ده، ځکه چې دوی به له یوې خوا له بدنامۍ څخه خلاص سي او پاکستان باید په دې برخه کې صادقانه عمل وکړي.
خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره د دغه هېواد پر وړاندې د پاکستان چلند نرم سوی او په دې پوه سوی چې د افغانستان ناامني سیمه ناامنه کولی سي. دوی هیله څرګندوي چې په پاکستان کې اوسنی ناوړه امنیتي حالت په دغه هېواد اړ کړي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه جدي کړي.
تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، خو هغه پخواني خلک دي، موږ د دغه منطقې خلک یو، موږ لیدلي دي چې دلته داعش نشته. او دلته چې په بازار او په کلو بانډو کې خلک تبلیغ کوي چې داعش راغلی دی، 800 نفره دي، 1000 نفره دي، دا خبرې بې ځایه دي. دا معلومات خو موږ ته نه لرو شته چې دوی په هغه ځای کې د دوی بشرتوب د چا په لاس کې دی. دلته چې دوی راغلي وه، خلکو داسې اوازه واچوله چې دوی تور بیرغ لري، او دا د داعش ډله ده او د نورو سره مخالفه دي، او د هغو پر ضد راولاړ شوي دي. په دغه کلانو موټرانو کې چې طالبان ګرځي، دوی همغسې طالبان تسلیم آباد په کلي کې په دغه منطقو کې چې دا طالبان ګرځي، دغسې عادي خلک دي په شخصي جامو کې. دا به د ټول افغانستان لپاره ګواښ شي که پښتانه خاصه دا پېښه شي چې داعش دلته راشي، ځکه چې داعش په هغه منطقو کې چې پیدا شوی دی، موږ ته څه وینو چې هلته خلک وژني، خلک په عذاب دي، وطنونه خراب شوي دي، ښارونه خراب شوي دي. خدای پاک دې موږ ته څه وساتي. دغه دولت خو نو موږ نه دي لرې چې د مقابل کې داسې اقدام کړی اوسي، عملي شی موږ لیدلی اوسي، یا داسې پوځ د دولت راوتلی اوسي د دې خلکو د مقابلې لپاره. نام د دې ځای داسې مشخص ځای دی چې هلته د یو ځای جواب پاله کړی اوسي، یو مشخص ځای ولري چې دولت به دغه سره مقابله وکړي. د فراه په ولایت کې داسې پېښه نه ده شوې چې د دې په مابینځ کې اختلاف نظر شوی اوسي. او د رسنیو څو د خلکو د خولې څخه موږ اورو چې په هلمند او په نورو ولایتو کې داسې پېښې شوي دي چې د داعش د دې په مابینځ کې جنګونه شوي دي، مخالفت لري سره.
ولکې فراه کې هم د داعش ډلې ځینې نښې نشانې لیدل شوي دي، که تاسو وایئ چې څومره دا به د فراه پر امنیت بد اغېز وکړي؟
بله، په دې اواخر کې لکه تاسو په جریان کې یاست، اکثره خلکو داعش لیدلی دی او دوی فعالیتونه شروع کړي فراه کې. زه فکر کوم امنیت باندې ډېره اغېز کوي، بالخصوص په کلیوالو سیمو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ به شخړې زیاتې سي. او خپل داعش چې دی، دولت ته هم یو تهدید دی. دولت باید په دې اړه ګامونه واخلي او د داعش د ورکول لپاره باید ډیر زیات هڅې وکړي. که چیرې داعش دوی په ابتدا کې ورک نه کړي، د پاینده کې یو غټ مشکل او ستونزې وطن ته پیدا کوي.
په لومړي سر کې مو د قسیم سولمل راپور اورید چې د یو شمیر افغان کارپوهانو د څرګندونو په اړه جوړ کړی. یو شمیر افغان کارپوهانو ویل چې له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره باید په پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات شي. د کارپوهانو په دسل کې دا خبرې وکړل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. البته دویمې خبرې مو چې اورېدلې هغه د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو وو چې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره په دغه ولایت کې د اسلامي دولت داعش د وسلوالو د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریک کړي او ویل چې حکومت ته پکار ده چې د دغه ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. دې ته په پام چې دغه ډله په نورو سیمو کې ډیره خطرناکه ثابته شوې ده. خو دوی ټینګار وکړ چې دغه ډله هغه پخوانی وسلوال دي چې له دې مخکې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت کاوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پښتو خبرونه تاسو پر وی پاڼه هم اوریدلای شئ، له مطالبه هم هلت لوستلای شئ. پته د ازادي راډیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک پاڼه خوښول مه هیروي. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د پولیسو د راډیو په اړه باندې یو راپور ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په هیواد کې د لومړي ځل لپاره پولیس اف ام په نوم ریډیو په 15.5 سپو باندې خبرونه پیل کړي. دغه وزارت چارواکو د یک شمه پروزویل د پولیس اف ام رادیو په فعالیتو سره به د پولیسو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه هم لوړ شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان هم د پولیس اف ام له فعالیتو هرکلی کوي، خو وایي چې فعالیتونه باید د ژورنالیزم له اصولو سره سم دوام وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وزارت هڅه کوي تر څو د پولیس اف ام رادیو د فعالیتونو له لارې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ د پولیس اف ام رادیو د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې رادیو له فعالیتونو څخه هدف د امنیت د تامین لپاره پولیسو ته د خلکو نږدې کول او د یو شمېر نورو ستونزو هوارول دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست محمد ایوب سالنګي وویل چې د دې رادیو فعالیت کولی شي چې د خلکو عامه پوهاوی د پولیسو د فعالیتونو او قوانینو په اړه زیات کړي.
رادیو پولیس همچنان مرجع خوبی خواهد بود.
پولیس رادیو به یو ښه مرجع وي د خلکو او پولیسو لپاره، سو خلک د پولیسو له دندو او مسؤلیتونو خبر شي. د امنیت د تامین او جرمونو د کشف په برخه کې هم ډېره ونډه لري. هغه پیښې چې خلک یې د ترسره کېدو د مخه ویني یا یې احساس کوي نو له پولیسو سره د شریکی شي.
ښاغلی سالنګي هم درنګه وویل چې د دې رادیو له لارې خلک کولی شي چې خپلې ستونزې مستقیما له پولیسو سره شریکې کړي. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال پولیس اف ام یوازې په کابل او نږدې ولایتونو کې خپرونې لري، خو د دوی په وینا تر راتلونکو کال پورې به د دې رادیو خپرونې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ټولو خلکو ته ورسول شي. د کورنیو چارو وزارت همدارنګه وایي چې د دې رادیو مالی لګښت 3 میلیونه افغانۍ ته رسیږي چې د دې وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان د پولیس اف ام رادیو پرانیسته مهم ګام بولي، خو ټینګار کوي چې دا رادیو باید د ژورنالیزم له معیارونو سره سم فعالیت وکړي. دو افغان خبریالانو نورالله ولیزاده او فرهاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ایجاد رادیو پولیس یو ګام مثبت است.
د رادیو پولیس جوړېدل د اطلاع رسونې لپاره یو نیک ګام دی. کولای شي چې دا رادیو یو مهم نقش ولوبوي او امنیتي مسایل له خلکو سره شریک کړي.
په نظر ما
زما په نظر د دوی کارونه د رادیو په فعالیتونو پورې تړلي. دا نیک کار دی چې خلکو ته قوانین تشریح شي، سو پولیس مسؤلیت لري او خلک باید ورسره سره ډول مرسته وکړي.
د محل په افغانستان کې شاوخوا 100 ټلویزیونی شبکې، 150 رادیوګانې او 100 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو یو شمېر افغان څېړونکي وایي پولیس اف ام کچېرې خپل فعالیتونه په سم ډول مخته یوسي نو کولی شي چې د اطلاع رسونې له لارې د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن رانږدې او د جرمونو په سطحه کې کموالی راشي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې د پولیو واکسین پیل شوی دی. د پولیو د واکسین د تطبیقونکو کمیټو مسؤلین وایي چې دغه پروسه به 3 ورځې دوام وکړي او په هغو سیمو کې به ماشومانو ته واکسین ورکوي چې له دې مخکې له واکسینونو څخه پاتې شوي دي. په دې اړه نور حال له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار پر روغتیا ریاست کې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر محمد اشرف احمدزی د یکشنبه په ورځ د پولیو واکسینو پر ضد د ځانګړي کمپاین په پرانسونډه کې وویل چې دوی به د ننګرهار او کونړ په هغو سیمو کې څه باندې 2 لک ماشومان واکسین کړي چې هلته د پولیو وایرس ګواښ موجود دی.
د ننګرهار په 3 ولسوالیو لالپورا، بیسود او جلال آباد او د کونړ په 15 ولسوالیو اسدآباد، وټپورا، چپدارا، پیچ او مراوره کې ده. د ننګرهار کې د 840 کارکونکو په واسطه باندې 1,015,528 کسانو ته، په کونړ کې د 4,098 کارکونکو په واسطه 15,499 او د حوزې په سطح باندې د 1,343 کسانو په واسطه باندې 2,03,912 کسانو ته د پولیو واکسین تطبیقي.
نوموړي پر ولسونو، قومي مخورو او دیني علماو غږ وکړ چې دوی سره په دې 3 ورځنی کمپاین کې مرسته وکړي تر څو ماشومان د پولیو پر ناروغي اخته نشي.
نو د دې په باره کې مونږ تاسو ټول علماو، نصیحه کمیټې نه، د علماو شورا نه، دولتي کارکونکو نه، د ټولو څخه خواهش کوم چې مونږ سره په دې کمپاین کې همکاري وکړي تر څو کې سونه تعداد په ختیځه حوزه کې کم شي.
د روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات څنګ د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې په ختیځه سیمه کې د پولیو ناروغي 12 پیښې ثبت شوې وي چې په 2014 کال کې کچه شپږو ته راټیټه شوه او په روان کال کې تر دې دمه کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
و مرزل چې په ننګرهار او کونړ زندو سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق 3 ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دغه پروګرام کې په هغو سیمو کې ماشومان ته واکسین ورکول کیږي چې له دې مخکې د پولیو له واکسینه پاتې شوي دي. ویل کیږي چې افغانستان، پاکستان او ځینی افریقایي هیوادونه د پولیو له مرض سره اوس هم مخامخ دي. د پروګرام مخله دی چې د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه او اوري وخت لرو د په دغه نیم ساعته خبری خبرونه کې مو مهم مطالب اوریدل له هغه ډلې ولسی جرګې ته د لوړوز د کړو مهاجرینو بیا رسنیدونکو سوداګری او اقتصاد کاندید وزیرانو په اړه باندې راپور مو اوریدل چې دغه کاندید وزیرانو نن خپل پروګرامونه تشریح کړل. همدارز مو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د رئیس په خبرو کې اوریدل چې له هغه سلورو کاندید وزیرانو څخه چې د کار ټولنیزو چارو، بهرنیو چارو، کورنۍ چارو او اطلاعات و فرهنګ وزارت لپاره کاندید شوي وو او دوی دوګونی تابعیت درلود. یوازې د نورالحق علومي چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره کاندید دی د دوګونی تابعیت د پریښودو رسمي اسناد دوی ترلاسه کړي او د دریو نورو وزیرانو اسناد لا هم ستونزې لري او دوی له حکومت غواړي چې نوي کسان دوی ته ورمعرفي کړي. همدارز د پولیس اف ام د ریډیو د پیلیدو خبر مهم راپور مهم واورید. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې. ملالی بشیر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه تاسو ته وایي.
پولیسي جرګې د دوګونی تابعیت د لغوه کېدو په اړه یوازې کورنۍ چارو وزارت ته د کاندید نورالحق علومي ورسېدلي اسناد تایید کړي دي. چارواکی وای د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې 14 یو پولیس او دوه ملکی وګړي ټپيان کړی دي. څلورو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د پولیسو یو رادیو خپل فعالیتونه پیل کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل درې ورځني سفر لپاره د هندستان نوې ډیلی ته رسیدلې دي. په یونان کې نن عمومي انتخابات روان دي. ویل کېږي دا انتخابات به د اقتصادي محدودیتونو پر ضد ګوند سیریزا وګټي. د مصر چارواکو په قاهره او نورو ښارونو کې نن د پاتون د کلیزې په مناسبت امنیتي اقدامات زیات کړي دي. د لیبیا په بنغازي کې ځایي وسلوالې ډلې د دې ډلې د مشر د وجل کې دوه خبر تایید کړي دي. او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې اعلامیه مخنیولې ده چې له مخې به یې د روسي پلوه اوکراینی جلا غوښتونکي مشر او په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې زیات سوي تشدد غندنه کېده.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه مو واورېدل. ابراهیم صافی ته به وکیدو چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
السلام علیکم. په مکه ایل ازادۍ رادیو نه د افغانستان سپورتي خبرونو ته. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست چارواکي وایي چې په هرات کې د بهروز وهاب په نوم د بایسکټبال پیل شوی مسابقې د کابل د لوبډلې په بریالي توپ پای ته ورسېده. دا د غریاست د ولایتونو د همغږي عمومي مدیر عبدالصبور عزیزی نن ازادۍ رادیو ته وویل د بایسکټبال د غلوبي چې سلور ورځې دوام درلود د کابل منتخب ټیم د هرات د سرخپوشانو، پېښورانو او درخشان د بایسکټبال ټیمونو ترمنځ وشوه. د خاغلی عزیزی په خبره په دغه لوبو کې د ایران له هیواد څخه دوه روزونکو او دوه تنه داورانو هم ګډون درلود. په هرات کې د بهروز وهاب په نوم د بایسکټبال مسابقو کې د کابل د بایسکټبال منتخب ټیم اول، د هرات د سرخپوشانو ټیم دویم او په ترتیب سره پېښوران او درخشان ټیمونو دریم او څلورم مقامونه وګټل. د یو بل خبر لمخې د کابل د بدني روزنې مسؤلین وای په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د بایسکټبال ملي ټیم په ایران کې د بایسکټبال په ټورنمنټ کې ګډون وکړي. د بدني روزنې د ریاست د ولایتونو د همغږۍ د برخې مسؤل عبدالصبور عزیزی وای چې په دې اړه یې له ایران سره یو تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی عزیزی زیاته کړه دغه لوبې به د ایران په مشهد ښار کې ترسره شي. او روسیه خبرمدا چې په کابل کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې نن د کابل او ام سی آر کلبونو د کرکټ فاینل لوبه د اورخت لامل وزندیده. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک اسدی رډیو ته ویل د کرکټ دغه شل اوریزه مسابقې د کابل او یو شمیر ولایتونو د 12 کلبونو ترمنځ پیل شوې وي چې لس ورځې دوام درلود. لا دې مخکې هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې ورته مسابقې شوې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر براک اوباما نن نوی ډیلی ته ورسید. هندي چارواکو د دې سفر لپاره ځانګړی تیاری نیولی او هیلې څرګنده کړي چې د اقلیمي بدلونو، امنیت او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه په خبرو کې به مؤثر پرمختګ وشي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د فرانس پرس خبری اژانس وایي دا چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ولسمشر براک اوباما او د هغه د میرمنې تود هرکلی وکړ د هند او امریکا په اړیکو کې د نوي پیل څرګندونه کولای سي. د امریکا د جمهوري ریاست په دوره کې دا هند ته د براک اوباما دوهم رسمي سفر دی. دی به د هند د جمهوریت د ورځې په مراسمو کې د هند حکومت مشر میلموي. د فرانس پرس په حواله د هند صدر اعظم ولسمشر اوباما ته په یوه راډیوي خپرونه کې د ګډون بلنه ورکړې او شایي په نوي ډیلي کې خپل کور ته هم ور وبولي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې 15 کاله مخکې هند ته په خپل لومړي سفر کې د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې غواړي دواړه هیوادونه د نړیوالو ستونزو په وړاندې په سترو ملګرو بدل شي او فکر کوي چې دا نظریه عملي شوی دی. د فرانس پرس په حواله د هند صدر اعظم نریندرا مودي له چین سره په مسایلو کې واضح دریځ غواړي او امریکا هم غواړي چې په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې تعادل رامنځته شي. ولسمشر اوباما د جمعې پر ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې باید خپلې هڅې زیاتې کړي. براک اوباما وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې تر هند شاته پاتې دی او باید د تروریستانو د ځالو د لمنځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. اوباما هم درس پاکستان ته خبر ورکړ چې باید هغه کسان چې په 2008 میلادي کال کې په ممبئی شهر کې په تروریستي حملو کې لاس لري عدالت ته ودروي. سره له دې چې په وروستیو کلونو کې د هند او امریکا روابط ډیر خواږه نه وو، خو ولسمشر اوباما یې د ټینګولو هڅه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر منی واشنگټن ته تللی وو. سپینه ماڼۍ هیله څرګندوي چې هند ته د جمهور رئیس اوباما په دې سفر کې به د اقلیمي بدلون، دفاعي چارو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره په خبرو کې پرمختګ وشي. دوی به پر سیمه ییز امنیت، د افغانستان پر راتلونکي او د اټومي انرژي د پراختیا په ارتباط هم پر همکاریو خبرې وکړي. فرانس پرس وایي دواړه رهبران شای په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو موافقه وکړي. دوی به هم درس د نوې ډیلی او واشنگټن ترمنځ د دفاعي همکاریو هغه تړون چې ولسی زمخ کې رامسته شوی دی نوی کړي. بعد جمهوریت ورځ ده او ولسمشر اوباما به د رسمي مراسمو لیدو ته ورسي. ویل سوي چې په نوي ډیلي کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. پولیسو په نوي ډیلي کې د لارو او سړکونو څخه سوالګر او د لاسي کراچیو چلوونکو لري کړي او د موټرو تلاشي زیاته شوې ده. داسې ګڼل سوي چې ولسمشر اوباما غوښتل چې د تاج محل لیدو ته هم لاړ شي، خو د سعودي عربستان د پاچا د مړینې له کبله یې دغه پلان لغوه او هند خپل سفر یې یو ورځ لنډ کړ. ولسمشر اوباما د سیشن به پورت سعودي عربستان ته ځي او د دې هیواد د مخکنی پاچا عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود د مړینې په خاطر به د سعودي له نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد سره خواخوږي وکړي.
اموریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما هند ته تللی. البته د ویل چې د ښاغلي اوباما څرګندونی د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره نن په یو ګډ خبري کانفرنس کې څو شیبې مخکې پیل شوې هم دي. په یونان کې نن پارلماني انتخابات دي او نږدې 9,800,000 یونانیان به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وي د رای مرکزونو ته لاړ شي. نن سهار په شپږ بجو په ټول یونان کې د رای مرکزونه پرانیستل شول او د ماښام په 2 بجو وتړل شي. که د سریزا ګوند په دې ټاکنو کې بریالی شي نو یونان به له هغو هیوادونو سره په لانجه کې واچوي چې د اقتصادي بحران د حل لپاره پور ورکړی دی. سریزا ګوند د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د سپما د پروګرامونو مخالف دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه اورو.
په یونان کې نننی پارلماني انتخابات د یوروزون د راتلونکو لپاره ډیر مهم ګڼل شوی دي. په ټاکنو کې د سریزا ګوند د بریالیتوب امکان د اندېښنې رامنځته کړی چې یونان شاید خپل پورونو په پرې کولو کې ناکام شي او د یورو له زونه ووزي. نظر پښتنې څرګندوي چې د افراطي چپیانو ګوند سریزا د صدر اعظم انټونیو سماراس تر محافظه کار ګوند نوې دیموکراسي په سلو کې څلور مخکې دی. یونان 330 میلیارد یورو پوره وړای دی. نړیوالو دا پیسې یونان ته د دې لپاره ورکړي وي چې له اقتصادي رکود څخه ځان مشغوري. د سریزا ګوند مشر الکسس سپراس رای ورکونکو ته ویلي چې د یونانیانو وقار به برته پر ځای کړي او په دې هیواد کې د اقتصادي سپما پلان به چې چندان پلویان نه لري لغوه کړي. په یونان کې د بیکاری اندازه 25% ته رسیدلې او په یوروزون کې د اقتصادي بحران له پیل راهیسې د یونان اقتصاد یو په څلور کې کمزوري شوی دی. خو په تیرو شپږو کلونو کې 2014 میلادي کال لومړی کال و چې د یونان اقتصاد د رکود له حالت څخه راوتلی و. د یونان صدر اعظم خلکو ته خبرداري ورکړی چې د اقتصادي سپما پلان تازه د اغیز څرګندولو په حال کې دی او په دغسې وخت کې به د سریزا ګوند ته زیاتې رای ورکول خطرناک کار وي. د یونان صدر اعظم ویلي د سریزا ګوند برای به ټوله اروپا د یونان مخالفت ته اړ کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې په اروپا کې د اقتصادي سپما د پلان شاته لوی لاس لري ورمه ورځ وویل له ټولو ستونزو سره زه غواړم چې یونان زموږ د کیسې برخه پاتې سي. دا نن د څرګنده چې د سریزا ګوند به دومره رای وګټي چې په یوازې توګه حکومت جوړ کړي او که به د حکومت جوړولو لپاره له نورو وړو ګوندونو سره ائتلاف ته اړ شي. ټاکل شوی چې په یونان کې د رایو مرکزونه نن د ختیځې اروپا په وخت د ماښام په 2 بجو وتړل سي. د رایو ابتدایي نتایج شایي د نن ماښام تر 9 یا 10 بجو څرګند سي، خو دغه نتایج به تر سبا پورې فرق کوي.
تاسو ازادي رادیو او رید ازادي رادیو د راپورونو خبرونو د خبرولو دغه نیم ساعت بندغه شوخات سلويخ دقیقي پروگرام په همدې ځای پایترسي ګلبته د ویلو د چي په دغه پروگرام کې مهم مطالب له غیر له څلور کاندید وزیرانو د سرګندونو په اړه راپور هم درز دی یو کاندید وزیر د تایید راپور واورید. وخت په افغانستان کې څلور بجو سلويخ دقیقي دی د ورکوښوي ځانو پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. په دقت یو ورای کې د شي کوم عزیز پالټولو کې له هیوا ته سره مرسته وشي کړی
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پالټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې لړ چې تر دې دمه روغ جوړ خوخاو بریالي وسی دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوردونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي. په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، خو د دې په څنګ کې تاسو یو ټلیفوني پیغام هم ده چې د یو ورکشوي کس په اړه یو اوریدونکي له باتری سره مونږ ته ټلیفون کړی دی. ګرانو دوستانو ډیر به منځنډ وو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او ولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له بادغی سمون کرا لګلای دی. دی وایي چې د دوی په خار کې یو کس په نام د اسلام الدین چې د کندز نه ده ډېر موده اوسیږي او د خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي دی چې دغه شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
مدین سلطان محمد زید درس ولاده بل مرغاد ول سوالی د ساګور کړي څه خاص نه مدر کوم یی ملک تک شپه وکړه تخیز مرغ ول سوالی راغلی دا ما د اسلام د دې روزي تی پر کوم زده د کند دی لای د امام ته ول سوالی و چې دوی کوي دي نه خدمت خاص لري او ری په دغه شمیره دي
موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر اته صفر شپږ درې دوه وره څلور اووه په دغه شماره بیا تکراروم. صفر اووه صفر اته صفر شپږ درې دوه وره څلور اووه.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو پکې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
الو عبدالجان نیزی د افغان زوی دی، د جمال مسی دی، د ګران دی، د نیک محمد پکې مسی دی، دغه هر چا چې په دغه نامه دغه مست دغه کوي تقریباً سردار خان ماروی یا دې کوم دیوالار سردار خان دا زهاروي د کندار د سیمان پلو سیدون کيده نور ډیر کوچنی ده یو ماغم سکولای پته صحیح نه شي وای دا د کراچي په مرکز کې ده او ورته کراچي دا د اردو ژبه د دې انټری ورته نو سردار خان دا خپل اروي د کراچي د مرکز ته ځه مزنګ وای یز شماره ده چې په سپټمبر پاکستان کی ہر وقت پاکستان افغانستان دا کوم چې مې هر وخت انټرویو ورکړي صرف کوم راوځي د سیمان کې او د موږ مخ ته د موچې د سلمو نور ځای نه دا ورته معلوم چې د کندار د غاره په اړه خدا سیمان ټول ما پښتنه وکړه کندار کې ده اوس کوم کندار کې هر څوک یې دا غاړې د مهرباني د مخې د دا شماره ته وګورئ نو کراچي کې د دې مرکز دا شماره ده او له دوی سره دی هغه ولې چې تقریبا د 1400 کالو په عمر دا کوچنی رحمت الله نه میشي بس مهرباني خیلی شي خدای پامه
د ګریشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د خاله زوی دی چې مجاهد نومیږي، اصلي نوم یې شرافتین دی. په مجاهد سره مشهوره دی، د 10 کال کېږي چې د کور څخه ندرکه شوی دی، د حساب تکلیف لري. که هر مسلمان ورو لیدلی دی یا د خپل زما آواز اوري یا بندي زما آواز اوري، په دغه شمېره دی ټلیفون وکړي. پر وسو نه نیوي بیا شمېره تکرار محمد خبر پہ خال کرے گی صفر معلومات
السلام علیکم تقریباً
صفر و سو اتاویا تشبیت تشبیت داغ نمبر مالک جمع مدرسان میجی یا داغ نمبر جنب بتاوی که صفر و سو دروجیش سلورتا یوجیش درکتا رحمت الله پو نام بانجا
زه عبدالله اصلی د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ فعلاً د جلال آباد نه ستاسو سره په تماس یم. زما یو ځای چې نقیب الله نومېږي 13 کاله عمر لري او عصابي تکلیف هم لري. د یو نیم کال راهیسې د کونه لا درکه شوی که چا ته د دې په هکله معلومات وي نو د انساني او اسلامي همدردۍ له مخې له ما سره په تماس شي. ټلیفون نمبر دی 0 2 4 6 0 2 0. بله شمېره ده 0 9 6 دیاله سلو شو نه هدیش و سلام.
زما دا چې هغه هم دې پند ولایت دا خبره کوم د سرخنه ور د کی مسخه. زما یو درې کاکا زمن دی یو سجل میږي یو محمد خان میږي یو درجه کوږي. هر ځای چې دې زما دا خبره اوري یا بل وروته کدا معلومات یې په دغه شمېره دې مخ ته زنګ وو. تقریبا اوس یې 2 کاله شاوخوا کېږي نه دی بس 6 کال یې دوم دی له خیره سره هېڅ معلومات یې موږ ته نشته. هر چا ته که پته یي معلومات یې په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ ووي 0 9 8 9 8 3 15 3 0. وسلام.
زه عبدالقادر دلمن ولایت ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم. ورک دی خوراکین دې درې میاشتې تیر نه درک تر چا ته معلومات دې شمیرې ته څنګه وو چې پر اویا والا سپورتینزوس اتاسو وصل.
سلام علیکم مطلع سری فی ماندی نگ رہا رو لئے نتوکرو تلکواری نتا سر پر تماس کے مزمون یا اتر سے تقریباً دا دو کا لکی گی چنا دا رکا شوئے دے کابل نا من سیفی اللہ دفتار نمی مرزا گل دا پکاکو مشاور دا کر چا تا پتی حق لا معلوماتی دے مساوانے دا مہد ما سر پر دغش میرے اڑی کا اونی تی سفر اتا ویا دونوی ونوی سفر شپک سالویا بل لمبر دا سفر واز یا پینزو سالویا کوویش دریتا والا.
الو السلام علیکم. زه بلمن ولایت د ناوی ولسوالۍ سم چې خبره کوم. ما ورور سمی الله نومېږي. دا اووه میاشتې کېږي د کوره خو تللی دي. زیات کم 16 کاله یا 18 کاله عمر لري. که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان زه په باره باندې په زه باندې خبر یي ما دغه شمېره باندې زنګ ووي 0 5 0 5 15 15 یو دېرش شمېره یوه پلار بیا وایم 0 5 0 5
سلام. زه حیات الله د هلمند ولایت نه خبره کوم. زما یو ورونه مطلب په نامه بل ورسره ماما او جمال الدین په نامه د 10 کال کې د راوت ولسوالۍ نه ورک شوي دي. هر مسلمان ورور ته معلومات یې دی په خپل زما غږ اوري په دې شماره دې ماته زنګ ووي 0 5 0 4 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 راوري هرچا معلومات په دغه شمال دي ماته څنګه وي والسلام د خدای فهم
زبیل جان د فراد ولایت د بکوال ولسوالي شغله د کلی وسیګون کې ما د ماما زوی دی روش کا سپشنی اختر سلیر مغاز وکور او تلی مدره که ده ایت معلوماتی نکیجی با و دن نیجی دا دلوایی بیدی دا جاگرار نسیده کلا ارچی هر سرگی یاد از کنه دا جاق آوری نو یاد ازادی ویدیو تزام گو یاد از ماوده اشناره دی ویدیوی ازادی ویدیو سپر و نا و دری و سلور یو و سلور
محمد بشیر منگل دی زفری اسدون کیم دی مو ورور تک شوی تقریبا لاس ورځی کیږي دی خوس بزور نه دی تنه یو پیار تر وزیرو تر میرزا پر خپل په دې لار کې به درګه شوی دی که هر څه دی مو ورور شرف دین نه میږي چې مشهور په شاپو سره دی کاید ده پوش دیمو رو پا علا تو معلومات لدی نوزمه پا دلم برده تماس و سفر و اتیا وش پتا پینزش پتا پینزا لمبر بیا تکرار اوما زمه لمبر سفر و اتیا وش پتا پینزش پتا پینزا
کڅوک په دې ته فلم بس تماس مو سره ونسي او د مو ورور په اړه معلومات راکړي چې هغه به هم ورته ورسیږي.
مومن د خپل لکړي د فروزي او ثاني مو شهدن کایم زما یو ماما د تاوا په نامه ده که هر چاته معلومات یې ماته دې په خبر زغو وایي چې په پښپاج نو زو درې سپر پنځه یو زو څوار بیا وایي چې پر واویا پښپاج نو پنځه پښ درې سپر پنځه ورور نامې ده زما. السلام علیکم. مومن د سندرخیل له کلی له فروزی د سوالی اوسې دنکا یم یما یو ماما د تاوا په نامه ده که هر چاته معلومات په دې شمارې زنګ وهي چې پر واویا پښپاج نه پنځه پښپاج درې سپر پنځه او بل شماره ده چې پر واویا نه یو پښپاج درې پنځه او یو که هر چاته معلومات پنځه زر په دې شریوي ترلاسه کړي په کور کې سر غم او هغه د ډېر غم جنجال ده.
ماما بھی شل کا لکیری والے کا نام دفاعی مومن کا فون نمبر دادا دی والے سپر سپر یو یو یادر سوان د پنام د خوانم میزی شل کا لکیری ماما دی مومن کا زیدی شرکاله کیږي چې ورځ دې دا وزما شماره ده سپر و سپر څنګه یو شپږ شپږ یو و څنګه.
السلام علیکم زه خپل افشا خبرې کوم د ننګرهار د ولایت نه په چراغام د ولسوالۍ نه ما یو زوی دی زرغون شاه په نامه دی چې صدرکه شوی دی درې کاله او درې میاشتې کېږي کار چا ما ته څه معلومات راکړی یا ته وسپارلو 50,000 روپۍ په انعام کې ورکړمو او زما د تلیفون نمبر دی 0 1 3 2 0 9 0 و.
السلام علیکم زه شادمان خان د سکونر ولایت د سرکانو ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ یو ماما او د احمد په نوم باندې په 50 کاله کېږي چې ورک شوی دی مونږ ته په دې شمېر اړیکې ونیسي سپر واوی نه سوه شپږ شپږ سوه اتیا نه سپر واوی شپږ اتیا نه سوه پنځه سوه شپږ اتیا. زما یو وخت دی د مختار الله په نامه د مساکله د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی که دی خپله یا زما غږ اوري یا د ده په حق له بل څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي 0 1 2 9 2 8 2 8 8 8
شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 شپږ نوي 2 شپږ 2 شپږ 8. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې لکه چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورکښوي کس پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزان ورټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګراممو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په لاره چې ازادي رادیو د سهالوونه د مخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت